زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه ځینې نور مطالب هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام البته د ښځو لپاره درته خبرو لقو. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل، په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د ایساف ویاند وایي چې په دې هیواد کې د سړک د غاړې بمي حملې تر نیمایي زیاتې کمې شوې دي. پر همدې موضوع راپور راخلو. د ایساف ویاند د دې علت د عامو خلکو همکاري او د ناتو ځواکونو له لورې د طالبانو د بم جوړوونکو ماهرانو نیونه بولي. سکل په افغانستان کې شپږ سوه شپېته تنه بهرني پوځیان وژل شوي او دوی وایي چې تر ټولو زیات تلفات د سړک د غاړې له بمي چاودنو راوختي دي. تفصیل به د عصمت سروان په راپور کې واورو.
د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له لورې د سړک د غاړې او په کور کې د جوړو شویو بمونو د حملو شمیر په سلو کې تر پنځوس زیات کم شوی دی. د ایساف ویندوی بریج جنرال جوزف بلاتس پرون وویل سره له دې چې لا هم د دوی ځواکونه تر هر څه زیات د سړک د غاړې په بمي حملو کې وشل کیږي، اوس د طالبانو له لورې په دا ډول حملو کې تر پنځوس فیصده زیات کموالی راغلی دی. بلاتس وویل د بمي حملو د کموالي علت د افغانانو له لورې نړیوالو ځواکونو ته مخکې تر مخکې معلومات او همدارس د ګڼ شمېر بم جوړوونکو نیونه ده. ده دا یو لوی پرمختګ وباله. وویل دا یو د پام وړ مخ په وړاندې ګام او پرمختګ دی چې موږ نه یوازې د هغو کسانو په نیولو بریالي شوي یو چې نورو ته د دا ډول بمونو د جوړولو چل ورشي، بلکې ډېره اندازه چاودونکي مواد مو کشف کړي چې په کور کې په جوړېدونکو بمونو کې ترې کار اخیستل کیږي او دا مسئله سبب شوي چې امنیتي وضعیت ښه شي. د ایساف ځواکونو ویندوی دا هم ویل چې د خلکو د پوهاوي زیاتوالی هم مرسته کړې چې هغوی د دا ډول بمونو په باب نړیوالو ځواکونو ته معلومات ورکړي. ده وویل چې عام افغانان د دغو بمونو له خطره ستومانه شوي او غواړي چې مخه یې ونیول شي. وسلوال طالبان د نړیوالو ځواکونو پر ضد په جګړه کې تر ډیره د سړک د غاړې په بمي حملو تکیه کوي. اکثر افغان او نړیوال عسکر په دې ډول بمي بریدونو وژل شوي دي. د ملکیانو د مرجوبلو لوی علت هم د سړک د غاړې بمي چاودنې ښودل کیږي. د ناتو ویان دا خبره چې د سړک د غاړې بمي حملې په سلو کې تر پنځوس زیاتې کمې شوې په داسې حال کې کوي چې سږ کال په تیرو نهو کلونو کې تر ټولو خونړی و. سږ کال تر اوسه پورې شپږ سوه شپېته بهرني عسکر وژل شوي، حال دا چې تیر کال ټول ټال پنځه سوه یوویشت تنه وژل شوي وو.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د اته سوه اتلس شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاج محمد بهادر یم. د کوی صافي مشکلات دا دي چې په دا نهو کلونو کې د کوی صافي په ولسوالۍ کې د موبایل پایې نه دي درېدلي او سړکونه یې په بشپړه توګه خراب دي. هیله کوم چې د کوی صافي د ولسوالۍ دا مشکلات د پروان مسؤلین واوري او د کوی صافي ولسوالۍ ته د موبایل د پایو غم وخوري. وسلام. د جلال آباد په ښار کې برق نشته. صرف هغه کسان برق لري چې پیسې او زور لري، ځکه د برق د برېښنا رئیس پیسې اخلي او برېښنا خرڅوي او هم په اداري فساد کې شامل دي. وسلام اجمل. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې د ژمي لپاره له هر پروه تیاری لري او ځینو ولایتونو ته احتیاطي خوراکي او غیر خوراکي مواد هم لیږدولي دي. دا اداره وایي ټول حکومتي او غیر حکومتي ادارې په دې برخه کې پوره هماهنګي لري او هڅه کوي چې په ژمي کې زیانمنیدونکو خلکو ته لازم مرستې ورسول شي. خو د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې لا تر اوسه ځینو سیمو ته دغه ډول مواد نه دي رسېدلي او په ژمي کې به خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. په دې اړه تفصیل له کابل زموږ د همکار په راپور کې اوري.
د ژمی له را رسیدو سره سم په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې دوی اویا زره ټنه خوراکي او غیر خوراکي مواد ولایتونو ته استولي او هڅه کوي چې په ژمی کې کوم ځله بوګنونکي پیښه ونه شي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې مرسیال محمد اسلم سیاس د دوشنبه په ورځ د مشانو جرګې په غونډه کې تر ګډون وروسته خبريالانو ته وویل چې په دې برخه کې د حکومتي ادارو او نړیوالو مؤسسو ترمنځ پوره هماهنګي موجوده ده او د محل ټول ولایتونو مرکزونو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد رسول شوې دي. د خغلی سیاس په خبره د دې ادارې لخوا د ژمي لپاره په جوړ شوی پلان کې د بیلابیلو وزارتونو او ادارو کارونه ځانګړي شوي او هڅه کیږي چې هر اداره خپل مسؤلیت په سم ډول ترسره کړي.
با تمام ولایات آسیب پذیر مواد قابل ملاحظه
دی وی ټول هغه ولایتونو ته چې په ژمي کې زیانمنې دون کې دی خوراکي او غیر خوراکي مواد استول شوی او د غراز د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان لخوا هم په دغه ولایتونو کې ډول ډول مواد زیرمه شوی دي. ځینو هغه ولایتونو ته چې لا تر اوسه مواد نه وي رسیدلي ډیر ژر به د ژمي لپاره مواد ورواستول شي تر څو په ژمي کې هلته زیرمه وي او د جدي اړتیا په صورت کې په خلکو وویشل شي. د سرګند کړه چې د فوایدامي او د کلیو د بیارغونی او پراختیا وزارتونو دنده اخیسته چې په ژمي کې به لوی لارې او د کلیو او ولسوالیو ترمنځ غزیدلي سړکونه خلاص ساتي او د غراز د عامې روغتیا وزارت هم دنده سپارل شوې چې ولایتونو ته لازم درمل ورسوي. د ښاغلي سیاس په خبره د دفاع وزارت ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به په ژمي کې لرو پرتو سیمو ته درمل او نور خوراکي مواد د هلیکاپټرو په واسطه ورسوي. خو په ملي شورا کې د خلکو یو شمېر استازي وایي چې ځینو ولایتونو ته لا تر اوسه د ژمي لپاره احتیاطي مواد نه دي رسیدلي. په مشرانو جرګې کې د پکتیکا ولایت سناتور جمعدین ګیانوال هم ورته شکایت لري او غوښتنه کوي چې حکومت او نړیوالې مرستندوی ټولنې باید دې مسالې ته جدي پاملرنه وکړي.
زه چې معلومات لرم راتلونکي د ژمي دپاره کوم دا چې دوی کوي چې موږ ولایتونو ته لګلي دي تر اوسه پکتیکا ولایت ته دغه مواد نه دي رسېدلي. یو غرنی ولایت سوړ ولایت یخ ولایت نو باید قضي دولت نه ماده دا خوښتای او نورو مرستندویو ټولنو نه چې باید پکتیکا ولایت ته د جدي توجه وکړي.
دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې په تیرو کلونو کې هم د افغانستان په ځینو سړو سیمو کې د اړوند حکومتي او غیر حکومتي محصول تیاریو او ژمنو سره سره په ژمي کې خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ شول او پر حکومت داسې انتقادونه موجود و چې ګوندې په دې برخه کې چټک او جدي اقدامات ونه کړل. خو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې دا ځل د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندویو مؤسسو ترمنځ هماهنګي شته او ان ځینو هغو ولسوالیو ته هم خوراکي او غیر خوراکي مواد استول کیږي چې په ژمي کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله لارې بندېږي.
د ژمي په وړاندې د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې د ملي ادارې د تیاریو په باب مو راپور له ازادي راډیو واورېد. مخکې له دې چې د ویکیلیکس انټرنیټ پاڼې لخوا د امریکا د پټو ډیپلوماتیکو اسنادو د خپرېدو په اړه یو نړیوال مطلب درته واورو، د افغانستان د بیا رغونې په اړه یو راپور رااخلو. د مزار شریف د سرې او برېښنا د فابریکې چارواکي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیايي اداره د دې فابریکې د تولید درې اساسي برخې بیرته فعالوي چې په دې سره به د دغې فابریکې د سرې د تولید اندازه له جګړو مخکې کچته چې د دې فابریکې ټولې برخې فعالې وي ورسیږي. تفصیل له مزار شریف د ازادي راډیو د خبريال سمې او لاغښتون په راپور کې اوري.
د مزار شریف د سرې برېښنا د تولید کچه بلدبن وي ټنه څخه 300 تل وړه یوړل شي. د مزار شریف د کیمیاوي سرې او برېښنا د فابریکې مشر انجینر عبدالله پیوند وایي چې څه د پاسه د دوو کلونو په اوږدو کې دغه فابریکې استهلاک شوې دستګاوې د 150 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د امریکې متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې په مالي مرسته جوړیږي چې د فابریکې د بیا رغونې لپاره په پام کې د نیول شوې پانګې څخه یې 15 میلیونه امریکایي ډالر د دولت له بودیجې څخه دي. د مزار شریف د سرې برېښنا د فابریکې مشر پیوند زیاتوي چې د فابریکې د استهلاک شوو برخو په بیا رغونې سره به د فابریکې تولیدي کلنی ظرفیت له 40,000 تنه څخه به پخوانۍ کچې 15,000 تنه ته ورسیږي. امریکا د دغه فابریکې درې اساسي برخې بیا رغوي. په فابریکه کې د ګاز د څانګې جوړول له شبرغان څخه تر فابریکې د 90 کیلومتره په اوږدوالي، د پاپلاین د نوې نللیکې غځول، په فابریکه کې د سلفر د تازه کیدو د دستګاه لګول دي. د فابریکې په بیا رغولو سره تولید شوی کیمیاوي سره بالکل د افغانستان د بزګرانو اړتیاو ته ځواب وایي او د برېښنا د فابریکې تولید 640 میګاواټو ته لوړیږي چې 12 میګاواټه د فابریکې اړتیا پوره کوي او پاتې د بلخ ولایت خلکو ته ورکول کیږي. په افغانستان کې د امریکې متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې د کرهڼې د څانګې سلاکار کریستن ګولمن چې د مزار شریف د سرې برېښنا د فابریکې له بېلابېلو برخو څخه یې کتنه کوله ویویل چې په 2.5 کلونو کې به د دغه فابریکې تولیدي ظرفیت پخوانۍ کچې ته ورسوي. د دغه پروژې د چارو بشپړېدل به 2 کاله او 6 میاشتې ونیسي. د مزار شریف د سرې برېښنا فابریکه به وتوانیږي چې پخوانی تولیدي ظرفیت ته ورسیږي. د فابریکې د کیمیاوي سرې کیفیت په سیمه کې بېساري دی او د افغانستان د کرهڼې لپاره ډېره ګټوره سره ده. انجینر پیوند وایي د مزار شریف د سرې برېښنا فابریکه د بلخ ولایت د دیدادی پولیسوالۍ کې د پخوانی اتحاد شوروي د متخصصینو لخوا جوړه او په 1345 کال کې په تولید پیل وکړ او په بیلابیلو برخو کې 3500 کارګران په کار بوخت وو چې د فابریکې د کیمیاوي سرې ورځنی تولید څه د پاسه 300 تنه وو خو په هیواد کې د دریو لسیزو ګډوډیو او د دولت د اړوندو ادارو د نه پاملرنې له امله او د ګاز د پوره نرسېدو په اساس دا مهال د فابریکې د ورځني تولید کچه 2.5 تنو ته راکښته شوې ده. نوموړی زیاتوي خو بیا هم په دغه فابریکه کې 2600 کارګران په کار لګیا دي چې په دغو کارګرانو کې ډېر د لوړ تخصص خواند کارګران دي. کله چې روسي متخصصینو د مزار شریف د سرو برېښنا فابریکه پرېښوده په دې خیال وو چې د دوی په وتو سره به فابریکه په ټپه ودرېږي، خو افغان کارګرانو تر ننه په بېوسۍ کې دغه فابریکه په ډېرو بدو حالاتو کې فعاله وساتله. چې اوس د امریکې متحده ایالاتو لخوا د فابریکې د دستګاهو د بیا رغونې په اورېدو سره د دغه فابریکې کارګران له خوښۍ په خپلو جامو کې نه ځایېږي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
او د همدې خبرونې وروستۍ موضوع ویکیلیکس ویب سایت په دې وروستیو کې د امریکا 250,000 پټ ډیپلوماتیک اسناد افشا کړل. په تازه خبرو شو اسنادو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د وضعیت په باب څرګندې ارزونې شوې. د ازادي راډیو خبري څانګه ورباندې راپورټ لري چې صالح محمد صالح اوروي.
د ویکیلیکس له لوري یو ځل بیا د امریکا 250,000 پټ اسناد خپاره شول او ویل کیږي دې اقدام یو ری بیا واشنگتن حق حیران کړی دی. په ټوله کې اټکل کیږي چې دغه اسناد به د امریکا پر پالیسیو زیات جدي اغیز ونه کړي. ویکیلیکس د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د روسیې لومړی نمبر سړی معرفي کړی. په دغو غوغا پرونکو معلوماتو کې د روسیې ولسمشر دیمیتری مدودیف د پوتین تر لاس لاندې سړی معرفي شوی، نه لومړی نمبر کس. په اسنادو کې ویل شوي چې د روسیې صدر اعظم او د هغه ایټالوي ساری سلوویو برلسکونی ډېر نږدې اړیکې سره لري. دغه راز روسیه په هغو جرمونو کې لاس لري چې په ایټالیا کې دننه ترسره شوي دي. د چین په باب یې هم ځینې پټ اسناد خپاره کړي چې په پیکینګ کې د امریکا سفارت، د چین پر مشرتابه او د دلی لاما په رهبرۍ د تبت پر ادارې د امریکا او نورو متحدینو له کمپیوټرونو د غلا او د هڅو له کبله شک لري. په خپرو اسنادو کې ځینې د سعودي عربستان د پاچا ملک عبدالله په باب دی چې ویل سوي هغه له امریکا غوښتي چې پر ایران حمله او د دې هیواد اټومي پروګرام دړې وړې کړي. په لومړي نړیوال عکسلبن کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د ویکیلیکس له لوري د دغو اسنادو خپرېدل کم اهمیته بللي. نوموړي د دوشنبې په ورځ په استنبول کې په دې باب خبرې وکړې.
ویکیلیکسین اتکلرینده نلر وار شوندره بی دوکسون باکالم بی ګورلم.
لمړی باید وګورې چې ویکیلیکس څه پلاس کې لري. وروسته به موږ دا ارزونه کوو چې آیا دغه خبرسیوي اسناد د باور وړ دي کنه. اوس مهال پر ویکیلیکس باور له شکونو سره مانلې. د دې کبله موږ تر هغه انتظار کوو چې ویکیلیکس دغه اسناد د راټولونې په باب معلومات خپاره کړي. وروسته به څېړنه کوو او په اړه به خبرې وکړو. دغه اسناد د خبرېدو په باب د امریکا عکس العمل جدي نشکري. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه اسناد خبرېدل نه یوازې امریکایي ډیپلوماټان او کارکونکو له خطر سره مخامخ وي، بلکې